Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال چنګاخ یا سرطان د میاشتې دوهمه د 2023 میلادي کال د جون 28 ده بل د سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استاذ یو دی یو نامه د فرمشر روزا اوتن بای او وای د سیمه هیوادونو الله هم له افغانستان د تروریزم د خبرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن اوتن بای واتیر مخام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی و د وینا په مهال د خبرو وکړه.
The region has varied concerns about potential
سیما له افغانستان د تروریزم یا مفراطیت د بلقوه خطر د خبرېدو په اړه د باور وړ اندېښنې لري. دوی د غراز مخدره موادو په وړاندې په مبارزه کې تل پراخې همکاري د اړتیا لپاره هم اندېښنه لري. خو د ثبات د ملاتړ لپاره د عملي مشارکت له لارې هڅې په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې مهمې دي او باید دوام ومومي.
تر دې مخکې د نړۍ ځینو هیوادونو په افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په څیر د افراطي ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روسیې دفاع وزیر اندري امبلوسوف د غبرګولي یا جوزا په 11مه د قزاقستان په الماتي ښار کې یوې غونډې ته ویلي و په افغانستان کې ځینې افراطي ډلې ځای په ځای شوي، ځکه نو ماسکو اړ شوه چې د تاجکستان او افغانستان پر پوله د امنیت ښه کېدو لپاره ځینې ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ګواخ متوجه کړی. د ډلیز امنیت تړون سازمان بهرنیو چارو وزیرانو شورا د افغانستان او تاجکستان د سرحدي خوندیتوب د لا پیاوړتیا لپاره یو طرحه تایید کړه. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د قزاقستان د صدر اعظم رسیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نور اتلو ویلي د دولتونو ترمنځ د طرح دا مسوده د ډلیز امنیت تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په پرنیو غونډه کې تایید شو او د تصویب لپاره به د غړو هیوادونو مشرانو ته وسپارل شي. د نورت لوپو وینا د افغانستان او تاجکستان د سرحد ټینګېدو لپاره د دولتونو ترمنځ دغه پروګرام د یو کال په موده کې بشپړ شوی دی. د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول تاجکستان وخت نا وخت د افغانستان له سرحدي سیمو د ناامنیو د احتمالي خپرېدو په باب اندېښنه ښودلې ده. تاجکستان له زیاتې مودې رئیس تور لګوي چې د افغانستان له لوري د مخدره موادو قاچاق هم روان دی، خو طالبانو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به کوم ګاونډي هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي تهران غوښتنه کړې چې په مشهد کې د طالبانو د قونسلګرۍ یو کارکونکی بیرته کابل ته وروغوښتل شي. د طالبانو د قونسلګرۍ دغه کارکونکی په دې تورن دی چې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې یو ایرانی عکاس قونسلګرۍ ته دننه بیولی او شکنجه کړی دی. د کابل لپاره د ایران سفیر حسن کاظمي قومي د طالبانو د قونسلګرۍ له کارکونکي سره سخت قانوني ان چلن شوی، خو خاغلی قومی نور وضاحت نه دی ورکړی. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې خاغلی قومی ویلی د هر هیواد سیاسي استاذ ویلی چې د سرغړونو سبب شي د ډیپلوماټیکو اصولو له مخې د ورسره چلن وشي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت خاغلی قومی د دغو سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ایتالیا ساحلي ګارد پرون جمعه وویل چې د دیونه په پیل کې په جنوبي ساحل کې د کډوالو دی وی ډوبې شوې کښتۍ ورسته د 1400 کسانو جسدونه موندل چې د مړو شمیرې 40 تنو ته رسیدلې ده. د یکشنبه او دوشنبه په شپه د انکالابریا په سواحلو کې د کښتۍ د ډوبېدو له امله تر شپېته ډېر کسان لا درکه شوي او 11 تنه ژغورل شوي دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې د دې اونۍ په پیل کې وویل چې ژغورونکو د لږ تر لږه 6 ماشومانو په ګډون د 6 کسانو د ورکېدو راپور ورکړی. دوی له ترکیې څخه حرکت کړی و او د کالابریا له سواحلو شاوخوا 140 سمندري مایل لرې ډوبه شوه. کښته یې وبخی ډوبه شوه. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې دغه راز ویلي چې په ورکو شو کې افغان کورنۍ هم شامل دي. له غزه ترنګ د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پر مهال پرون د شلو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله پیژني. د جرمني خبری آژانس د فلسطیني روغتیایي سرچینو د نتایج شو راپورونو پر اساس دا خبر ورکړی. بلخوا د اسرائیل پوځ وایي چې د غزه ترنګ په مرکزي او جنوبي برخو کې به پوځي عملیات دوام وکړي. او د کرکټ شلاوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې نن جمعه وبخې پرون جمعه د جنوبي افریقا او انګلستان ترمن سیالي ترسره شو چې د وومنډو په توپیر جنوبي افریقا وګټله. جنوبي افریقا د لومړي وار په کولو سره د 143 په تمنډو هدف ټاکلی او د انګلستان لوبډلې د توپ وهنې په پاڼې کې که څه هم ښه پیل کړی خو په وروستیو دوو ورونو کې مهم لوبغاړي له لاسه ورکړ او سیالي وبایلله. د دغه سیالۍ تر ګټلو وروسته جنوبي افریقا د دوو سیالیو په ګټلو سره په ګروپ کې لومړی مقام ونیو. د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به بل سیالي د کوربا ویست انډیز او امریکا ترمنځ ترسره شي. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې پرون د فرانسې او هالند ټیمونو ترمنځ لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. اتریش د 3-1 په مقابل کې لوبه له پولند څخه وګټله او اوکراین هم 2-1 په مقابل کې سلواکیا ته ماته ورکړه. نن ګرجستان له چک جمهوریت سره، ترکیه له پرتګال سره او بلجیم له رومانیا سره لوبه کوي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزه اوتنبایه وایي په افغانستان کې لا هم سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، رسنۍ او سیاسي مخالفان له سخت فشار سره مخامخ دي.
که څه هم ظاهرا سیاسي ثبات ساتل شوی خو د داخلي مخالفت لپاره فضا تنګه ده.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې.
د امنیت د شورا غړي هیوادونه ټول په یوه خوله نه دي، ځکه دوی د افغانستان د قضیې نه یو د بل د ضعیفولو په خاطر منحص یو رقابتي پروژه استفاده کوي.
په پېښور کې یو شمېر افغان هنرمندان د خیبر پښتونخوا اله د عالي محکمې له وروستي حکم څخه خوښ دي چې د پېښور پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې دوی ونه نیسي.
عدالت ډېر ښایسته پرېکړه وکړه او بالکل فیصله وشوه چې افغان سندرغاړو له په پېښور کې به داسې ستونزه نه جوړېږي. ورله
یو شمېر افغان کډوال بیا چې په دې وروستیو کې په زور د کندهار سپین بولډک له لارې افغانستان ته استول شوي د پاکستاني پولیسو له بد چلنده شکایت کوي.
ما ورته مال د 15 ماته وخت راکړه زه خپل مال برته پورته کړم، ولنه هغه سنه تاڼې کې شپږ شپې په تاڼې کې ول بیا ډېری غازي خان ته بل.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې آیا په غزه کې د اسرائیل لخوا په پوځي عملیاتو کې ځنډ په سیمه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو له رسولو سره کومه مرسته کړې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر روزه اوتنبایه وایي په افغانستان کې لا هم سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، رسنۍ او سیاسي مخالفان له سخت فشار سره مخامخ دي. هغې تېره شپه د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی و دا خبره وکړه. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام دایمي استازي په ټولو سیاسي جریانونو کې د ښځو د مشارکت غوښتنه وکړه. ټاکل شوې 8 ورځې وروسته په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب بله غونډه وشوه چې طالبانو هم په کې د ګډون ژمنه کړې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشره روزه اوتنبایه وایي چې د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم ده. له ځینو پرمختګونو سره سره په افغانستان کې د څو جدي ستونزو یادونه وکړه. میرمن اوتنبایه تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی وه وویل که څه هم په افغانستان کې سیاسي ثبات بهتره شوی خو پر مدني ټولنې، سیاسي مخالفانو او رسنیو د طالبانو فشارونه دوام لري.
On the surface, political stability
که څنګه هم ظاهران سیاسي ثبات ساتل شوی خو د داخلي مخالفت لپاره فضا تنګه ده. سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې سازمانونه منل شوي د هغو پېژندل شویو سیاسي شخصیتونو چې د طالبانو غړي نه دي پر فعالیتونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. رسنۍ هم په دې برخه کې چې کوم راپورونه ورکړي له محدودیتونو سره مخامخې دي. هغه ثبات چې د مخالفو نظرونو په ځپلو تړلی وي خامخا نازک وي. زما له وروستۍ وینا راهیسې د اوسنیو حاکمانو د سیاستونو خلاف څو ولسي اعتراضونه شوي. په ځانګړي ډول د کوکنارو پر کښت بندیز په ګډون د هغو سیاستونو خلاف چې د خلکو ژوند یې له فشار سره مخامخ کړی دا نسبتا نوې پدیده ده. په ځینو مواردو کې د اعتراضونو ځپلو لپاره د اوسنیو چارواکو د امنیتي ادارو سخت اقدامات د خلکو د مړینې سبب شوي دي.
د یوناما مشرې د دوحې په درېیمه غونډه کې چې د چونګاش یا سرطان پر لسمه او یولسمه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړیږي د طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلی وکړ. خو ګڼو مدني فعالانو د بشري حقونو ډلو او د ښځو د حقونو ملاتړو انتقاد کړی چې د دوحې درېیمې غونډې ته د مدني ټولنې او ښځو استازي نه دي وربلل سوي. په همدې لړ کې په جنیوا کې د دوشنبې په ورځ پر افغانستان د جنیوا څلورمه غونډه کېږي چې شاوخوا لاس سیاسي پوځي او مدني جریانونه پکې برخه اخلي. دغو کسانو غوښتنه کړې چې د دوحې په درېیمه غونډه کې باید د مدني ټولنې د طالبانو حکومت د سیاسي مخالفانو او ښځو استازي حضور ولري. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. دغه بنسټ غوښتنه کړې چې د دوحې په درېیمه غونډه کې باید د دغو ښځو او نجونو ژغونه واورېدل سي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په هر سیاسي پروسه کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه وکړه.
موږ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي سره خپل ږغ ملګري کوو چې د جون میاشتې په راپور کې غوښتنه کړې وه چې دا باید یقیني سي چې افغان ښځې د دوحې پروسې په ګډون په ټولو سیاسي بحثونو کې شاملې وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا اوتونبایوه په خپلو پرونیو خبرو کې وویل د دوحې درېیمه غونډه به د یو نوي میکانیزم د ایجاد سبب سي چې له اوسنیو حاکمانو سره نورو سلامشورو ته لار پرانیزي. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د نورو هیوادونو استازو پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه د اندېښنې وړ وبلل. تر زرو زیاتې ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګې پورته له نورو زده کړو منع کړي. نجونې او ښځې د پوهنتون زده کړې هم نسي کولی. طالبانو په اکثرو دولتي ادارو په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تېره شپه د افغانستان پر وضعیت بحث په مهال پر ښځو نجونو رسنیو او مدني ټولنې د طالبانو فشارونه د نه منلو وړ وبلل شول. په همدې حال کې ټاکل شوی د دوحې په درېیمه غونډه کې چې د چنګاښ سرطان په لسمه او یولسمه جوړیږي پر افغانستان بیا بحثونه وشي خو دغې غونډې ته د ښځو او مدني ټولنې استازي نه دي وربلل شوي. زموږ همکار په جرمني کې د پوهنتون له استاد محمد اساق اتمر سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ولې د طالبانو پر دغو محدود تونو په وار وار اندېښنه ښودل کېږي خو عملا کوم اقدام نه کېږي.
د امنیت د شورا غړي هیوادونه ټول په یوه خوله نه دي ځکه دوی د افغانستان د قضیې نه یو د بل د ضعیفولو په خاطر منحیث یو رقابتي پروژه استفاده کوي. متاسفانه په تېره غونډه کې هم دوه هغه هیوادونه چې دوی د ویټو حق درلوده دوی ممکنه رای ورکه په قاطی توګه دغه فیصله ونه شو چې باید د طالبانو په مقابل کې کوم چې دوی په نجونو په نورو اجتماعي مسایلو د نجونو په ښوونځیو باندې د دوی په تعلیم باندې او په ټولنه کې دغه سختو شرایطو د راوستلو په هکله خپل دریځ ته تغییر ورکړي. لیکن بالاخره نتیجه دا شو چې ملګری ملتو د امنیت شورا دغسې یو فیصلې ته ونه رسید چې قاطع فیصله وکړي. نو هغه و چې بیا طالبانو سره دا فرصت برابر شو چې دوی د دې غونډې یعنی د درېیمې ناستې پورې بیا هم خپل شرایطو ته نور هم سختی کې د خلکو دپاره او مخصوصا د ښځو دپاره د هغه اجتماعي سازمانونو دپاره د هغه بشري حقوق د کمیسیونونو دپاره کوم چې دوی په مستقله توګه فعالیت کوي. نو زه فکر نه کوم که په دغه غونډه کې دغه اختلاف نظر وي، نو دغه درېیمه ناسته هم لکه دوهمې ناستې غوندې کوم نهایي نتیجې ته به دوی سره ونه رسېږي.
د دوهې په درېیمه غونډه کې چې طالبانو هم پکې د برخې اخیستو ژمنه کړې، د طالبانو ګډون مهم بلل سوی. نو څه فکر کوي، هلته به له طالبانو ځینې ضمانتونه واخیستل سي که به طالبان د خپلو شرطونو او غوښتنو پر عملي کېدو ټینګار وکړي؟
په راتلونکې غونډه کې خو طالبانو دغه ژمنه کړې چې دوی به هیات ور واستوي، اما طالبانو دا ژمنه هم نه ده کړې چې دې غونډې هر فیصلې ته به دوی لبیک وایي. تر اوسه پورې طالبان خپل شرایط لري او داسې یو څه نه لیدل کېږي چې طالبان د دې ته په کلي صورت آماده اوسي چې دوی د کم تضمین ورکی نړیوالو ته په دغه غونډه کې او د نړیوالو شرایط طالبان ومني. البته طالبان په هغه صورت کې چې دا منحصر یو معامله، په دې مانا چې که دغه ناسته د طالبانو ځینې شرایط ومني، نو طالبان هم بیا کیدای شي چې د نړیوالو تصمیمونو ته احترام وکړي او د هغوی ځینې شرایط ومني. دا چې طالبان به کم شرایط مني دا هم بل سوال دی چې البته ځینې هغسې مسایل دي چې هغه د طالبانو ایډیالوژیک فکر سره ټکر نه لري، هغه کیدای شي دوی ومني. او هغه غوښتنې چې د طالبانو د ایډیالوژیک فکر سره په تقابل کې دي، زه ګمان نه کوم که طالبان دې ته چمتو شي چې دغه غوښتنې د هر چې د خوانه چې وي هغه ومني.
اتمر صاحب، د یونما مشرې روزا اوتونبایوه په خپلو خبرو کې امنیت د مخدره توکو د کښت په وړاندې مبارزه مثبت کارونه وبلل، خو ویې ویل چې طالبان د نړیوال مشروعیت لپاره باید لومړی داخلي مشروعیت واخلي. طالبان دغه داخلي مشروعیت څنګه ستاسو په نظر اخیستلی سي؟
سمه ده چې په تیرو دوه درې کلونو کې د مخدره توکو په کښت کې کموالی راغلی، خو رسنۍ دا هم ویلي دي چې بڼه د دغه قاچاق او د دغه ترافیک تغییر خوړلی، یعنی اوس خپله مخدره مواد نه قاچاق کیږي بلکې دا پروسس شوي مواد دي، البته د شیشې په شکل او یا هم نور د متامفتامین په شکل باندې دا خارج ته صادریږي. او د دې د پیسو رقم د هغه پخواني د قاچاق رقم نه په څو چنده ډیر دی. نو په مجموع کې دغه قضاوت اوس په مخکې له وخت نه وي چې موږ نړیوال قانع کو او دوی ته وایو چې طالبانو په دغه برخه کې لاسته راوړنې لرلی دي. زه فکر کوم دا هم جدي څېړنه ته ضرورت لري، دا یو تحقیق ته ضرورت لري چې ملګري ملتونه یا نړیوال په دې باندې پوه شي چې آیا واقعا دغه کچه راټیټه شوې که مشکل همغسې پر ځای دی، یوازې بڼه تغییر موندلی.
د سیاسي چارو پوه او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمرو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي غزې ته د بشري مرستو رسېدو لپاره د زمینې برابرېدو په هدف د اسرایل د پوځ لخوا په پوځي عملیاتو کې زنډ کومه ګټه نه ده ورکړې. د سازمان ویلي له دغې وقفې سره سره د بشري مرستو په رسېدو کې کوم مثبت اغېز نه ښکاري. نور په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اسرائیل د پوځ لخوا د غزې په پوځي عملیاتو کې د وقفې راوستلو د بشري مرستو پر رسېدو مثبت اغېز نه دی کړی. د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریچارد پیپرکارن پرون جمعه ویلي په پوځي عملیاتو کې د وقفې راوستلو مثبت اغېز مو د بشري مرستو پر رسېدو نه دی لیدلی. په غزه کې څه باندې اته میاشتې مخکې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. دغه جګړه د دې سبب سوې چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې بشري وضعیت ناوړه سي او ملګرو ملتونو په وار وار هلته د قحطۍ خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی که په روانو ورځو کې د روغتیایي تجهیزاتو اکمالېدو ته زمینه برابره نه سي، دوی ښایي په غزه کې خپل ځینې طبي فعالیتونه خورا زیات محدود کړي. د اسرائیل پوځ تیره شنبه او یک شنبه د غزې د جنوب پر یوه کلیدي لار په خپلو پوځي عملیاتو کې ورځنۍ بشري وقفه اعلان کړه چې ورسره د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابره سي. تر دغه اعلان څو ورځې وروسته د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل چې دوی لا هم نسي ویلی چې له دې سره به اړو کسانو ته نورې بشري مرستې رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د می میاشتې پر ولسمه ویلي و چې په رفح ښار کې یوازې 250 کسان پاتې دي. له 2000 تر 15000 پورې نور کسان د غزې تاړانګې په جنوبي سیمه الموسی کې دیره دي او په جنوبي ښار رفح کې د جګړو له پیلېدو سره ګڼو فلسطینیانو په الموسی کې پناه واخیسته. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې او د روغتیا نړیوال سازمان د غزې او مصر ترمنځ د رفح سرحدي دروازې د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه کړې چې بشري مرستو او طبي تخلیې ته زمینه مساعده سي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې د 26 روغتونونو له ډلې دا مهال یوازې 12 فعال دي، خو د دوی فعالیتونه هم محدود دي.
له خبرونو ور اخوا
د خیبر پختونخوا عالی محکمې د یو حکم په صادرولو سره د پېښور پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د هغو افغان هنرمندانو له نیولو لاس واخلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. د پېښور محکمې دا پرېکړه وړمه ورځ د جون په 6مه د کډوالو په نړیواله ورځ کړې ده. یو شمېر افغان سندرغاړي چې دا مهال په پاکستان کې میشتي د محکمې له دې پرېکړې هرکلی کوي، خو وایي چې له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ دي.
سره له دې چې د پاکستان حکومت لخوا په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواد د ایستلو لړۍ روانه ده، خو د خیبر پښتونخوا عالی محکمې تازه له یاد هیواد د افغان سندرغاړو د نه ایستلو او نه ځورولو حکم صادر کړی. د پېښور عالی محکمې د پینشن بې په ورځ د جون میاشتې په 6مه د یو حکم په صادرولو سره پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. د پېښور محکمې دا پرېکړه پرون د کډوالو په نړیواله ورځ کړې. د پېښور د سندرغاړو او هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد احمد خان ازادي رادیو ته وویل چې دا غوښتنه تیر لمریز کال د اکتوبر په 24مه 1340 افغان هنرمندانو او دوی په ګډه کړې ده.
په دې لړ کې په تیر وو شپږمه میاشت مخکې چې کله د پاکستان حکومت غوښتل چې افغانان د بیرته خپل وطن ته واپس لاړ شي او که پر ځان ځي نو په زور به یې موږ باسو، هغه یو اپریشن شروع شو. په دا کې زمونږ دغه موسیقاران هم رالل، نو دغه کې مونږ یو ریډ پټیشن په عدالت کې داخل کو چې یاره چونکه د دې مسله د نور خلکو نه جدا ده، دوی ته په افغانستان کې سرته د دې خطره ده چونکه هلته په موسیقي باندې پابندي لګېدلې ده. په دغه لړ کې چې مونږ غل کیس داخل کو نو آی مطلب لګه سټیم لو شو، اوس باقاعده طور پرون چې د جسټس اعجاز انور او جسټس وقار احمد چې د های کورټ غټ ججان دي د اعلی عدالت هغه چې د فیصله وکړه او وی چې بالکل د دې اس زر اونر چې دې ته بالکل سونه ویل شي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان سندرغاړي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د امنیتي، اقتصادي او هنري ستونزو له امله پاکستان ته کډوال شوي، د پاکستان حکومت د دې پرېکړې هرکلی کوي. د پاکستان په پېښور کې میشت افغان سندرغاړی احمد ګل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
افغان سندرغاړي، افغان موسیقاران، همداسې نور ملګري په موسیقي آلات کې چې کوم ملګري دي، طبله نوازان دي، سندرغاړي دي، هارمونیم نواز دي، کیبورډ نواز دي، رباب نواز دي، دا ټول ملګري دا ټول شوي وسره او عدالت ډېر خسته پریکړه وکړه او الله دې دې کورونو ته خیر برکت ورکړي او بالکل فیصله وشو چې افغان سندرغاړو لا په پیښور کې به داسې ستونزه نه جوړیږي ورله او دې بدل ته اوسیږي چې دې زمونږ تر څو کیسونه خلاص شوي نه وي.
خو یو شمیر نور افغان سندرغاړي سره له دې چې د پاکستان حکومت له دې پرېکړې خوښ دي بیا هم وایي چې نورو ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سید الله وفا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیا هم بغیر د دین هم ستونزې شته دی دا نه ده چې دې سره په ستونزې ختم شي ستونزې شته دی نورې د کاروبار یا اقتصادي ستونزې شته دی دلته کې روزګار مسئلې دي نو دې سره خو یو دا وشو چې دغه د تګ را تګ مسالې به لږ اسانه شي پولیس ستونزې به ورسره کمې شي او نور یې بس اقتصادي ستونزې دي زموږ بچي دلته بې تعلیمه دي سبقونو نه پاتې دي دغه ستونزې شته.
نوموړی وایي تر هغه چې د پاکستان حکومت ورته اسناد ورکوي دوی کولی شي د افغان سندرغاړو د ټولنې په پیژند کارتونو په پاکستان کې ووسی. یاد سندرغاړي په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د خپلو ماشومانو زده کړو ته هم اندېښمن دي. ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د طالبانو لخوا پر موسیقي له بندیز وروسته د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. هغه سندرغاړي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د دوی په وینا افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري دوی له نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونه چې کډوال مني او د موسیقي له ټولنو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او له دې ستونزو څخه د وتلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په تیرو څو اونیو کې د کندهار سپین بولډک له لارې زرګونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. افغانستان ته دغه نوي ستانه شوي کډوال وایي مرستو ته جدي اړتیا لري او د طالبانو حکومت او مرستندوی بنسټونه باید عاجلي مرستې ورسره وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې د انځرګي په نوم د کډوالو موقتی تمځای دی چې د پاکستان څخه راغلي کډوال پکې ثبت کیږي. دلته راغلي بیرته راستنېدونکي کډوال وایي په پاکستان کې د دوی ټوله شتمني اخیستل سوې او خالي لاس هیواد ته راستانه سوي دي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
پاکستان د ژوبه زه پوره پاکستان کې پیدا شوی یم دولت څه غواړي چې موږ سره ورور مرسته وکړي ماجر سره ماجرینو سره دا غریبانان اوس شی نه لري تر دا ما کار دي نه مځکه لري نه شی لري په افغانستان کې یو ورځ د کرایې په سر کرایې سره یې متو نیولی د کرایې په سره کې الی.
ما نوم فضل الرحمن حضر صاحب پاکستان کې څلور څلوېشت پنځه څلوېشت کاله به ما هلته تېر کړي د سر صاحب نو کرایې ډبلې شوې نو موږ په تېر نور هلته نه کېدې په هېڅ رقم پلس به ډېر تنګولو اروازه بارسي ښکنڅکا ښکاره کړي څه شي لري څو ټیپ دي پاته دي.
غلام رسول یو بل کډوال دی چې تازه د خپلې کورنۍ سره د سپین بولډک له لارې خپل هیواد ته ستون سوی. د دې ادعا کوي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا تر دوو میاشتو زنداني کېدو وروسته یې هلته خپله ټوله شتمني پرې ایښې او اوس تش لاسونه هیواد ته راغلی.
چې وینو له ماته ول ول کارت راکه ماته خپل کارت را مازما د ماجر کارت دی باره ول چې ساده د کارت خدا دوی مې شکر ټیم دې ختم شوی د کارت نو ما ورته مال په کوم د 15 سر ماته وخ راکه زه خپل مال برته پورته کوم ول نه غسنې تړنه ته بوتل تړنه کې شپږ په تړنه کې ول بیا ډېرې غازی خان ته بوتل ډېرې غازی خان ته چې بوتل ما هلته برابر چلويش په هلته جیل راکې چې جیل راکې بیا جج را ته ول چې زه تاین دغه کوم بارډر پاس کوم دي ما ورته ما ول بارډر خدای دې کارت نه ما پامل په پښین کې دي ما بارډر پاس کو زوردم بار به خپل کور بزم ول نه غسه نه کیږي جزات ول دوباره یو نش بل په دغه جزاره باندې کار سزا
په ورته وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې د ثبت د کمیټې مسول مولوی حبیب الله وایي د کوچنی اختر وروسته یو ځل بیا د کډوالو راتګ زیات شوی او په دغه مده کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د سپین بولډک او چمن پر لار خپل هیواد ته استانه سوي دي.
کوچنی اختر راځي تقریبا اروزه
دورځي کله یو سل شل کورنۍ راځي، کله یو سل دیش کورنۍ راځي، کله اویا کورنۍ راځي. دا ګرد د ډیورنډ کرچ و اخوا ته د سرخاب کیمپس خ ډیر کورونه راکله چې دا غوسه ما خپل معلوماتونه وکړم مرته څنګه راځي. دی ولالت مشغول باغات ترلوده، دکانونه درلوده، هغه چې کومه قبایل خلک دی یا د حکومت کم خلک چې دی، د پاکستاني د پاکستان د حکومت خلک ول دی مړ په ټوپکان په مړ په زور ونیول او مړ له راځګس خرابار کړو باغونه مرسته وګرځول. حتی جایدادونه وو، کم چا د کور اسباب وو یا د کور سامانونه وو، دا ټول سره وګرځول.
کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مسولان ادعا کوي چې د سپین بولدک لاري راستنیدونکو کډوالو ته د هوساینې او خدماتو د چمتووالي ترڅنګ ورسره بیلابیلې مرستې کیږي، خو راغلي کډوال دغه مرستې د دوی تر اړتیاو کمې بولي.